دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سپی نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د سپټمبر 2 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د پېښور او مردان د پیښو سربیره درته د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم سوې ده پر تر هر څه وړاندې وار وکړو ګلایاس ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په مردان او پیښور کې د وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي پښتنو مشرانو له پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د اسارتیا موده د 15 کاله نوره وغځول شي او سفارتي سرچینو ویلي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی اوس د خبرونو تفصیل په مردان کې چاودنې او ډزو کې د وړل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه د 12 ته رسیدلی دی د مرستندوی ادارې یو ویان بلال فیزی مشال لري ته پیښه د جمعې پر سهار د مردان کچورو په ورکی شوې ده چې پکې شاوخوا څلويخ جوبل کسان روغتون ته رسول شوې دي د مردان یو سرکاري وکیل تیمور خان وایي لومړی چاودنې شوې چې روستو ډزې هم شوې دي ملګر په پیښور کې پر کرسچن کالونی وسلوال ابرید کې یو کس وژل شوې دي د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي چې څلور وسلوالو نن سهار وختي پر کالونۍ برید وکړ او په نخته کې ټول څلور وسلوال وژل دي د پیښې وروسته بم شډموت کې سجاد خان مشال اړې ته ویل
هغه لګانی ما چکړې پهله کمرې ته چې ورانم په هغه کې یو ټررېست پروتو هغه په من نیم شو خو یو جیکټ او هغه سره پروتو هغه مرو چت کو ناکارم کو بل کمرې ته ورانم په هغه کې هم دغه شي خودکش مطلب دا شلور خودکش د زیدلو نو بیا په هغه کورونو کې ګرځېدو کم دی چې دی پروتو نو په هغه کې تقریبا چې شپږ ګرنيټي مونته د بیل بیل ځینو نه میلو شي هغه ډیفیوز کړو
تیرې کې تربان پاکستان جماعت الاحرار د دوړو حملو ذمہواری منلې پښتنو مشرانو ویلي دي حکومت د پښتانه زورول پریک دي او د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د 15 کاله نوره وغځول شي په اسلام آباد کې تیر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشارې کې یو غونډه وشوه چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د جماعت اسلامی امیر سراج الحق د عوامي نېشنل پارټي یو مرکزی مشر افراسیاب خټک د مسلم لیگ نون مرکزی مشر امیر مقام او سینیټر صالح شاه په ګډون نور مشرانو ګډون وکړ لمشال رډیسر په خبرو کې د عوامي نېشنل پارټي مرکزی مشر افراسیاب خټک ویل د افراسیاب خټک د غونډې د پریکړو پاړه ویل
ایران هغه 2018 کال پورې میاد ورکړی دی او پاکستان دی هم 2018 کال پورې میاد هغه پاجرون ته چې کوم رجسٹر شوی دی ورکی او چې کوم نه دی رجسٹر شوی هغه رجسٹریشن دی چې فارن اکټ باندې چې کوم قانون نیول شوی دی هغه دې د سټی پری خو درشي
بلخو پاکستان حکومت د افغان کډوالو په هغه یواد کې د سارتیا موده د روان کال تر دسمبر میاش پورې غځولې و د پاکستان فوج وای په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د ځای جوړولو هڅې کولې چې ناکام کړل شوې ده د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر وین لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا پرون په پینډې کې خبرې غونډې ته ویل دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم کمانډران نیول شوې دي نوموړي په پاک افغان پوله د فوجي عملیاتو په اړه ویل چې پاکستان د عملیاتو نه وړاندې په هر کچه اړوند خواوی خبرې کړې وي چې پکې افغان ولسمشر هم شامل وو د فوج وین زیاته کړه چې هغه مشرانو ته خواست شوې وو چې پولي هغه اړتیا ته د وسلوالو د تګ مخه ونیول شي خو داسې ونه شول افغان حکومت د پاکستان د فوج وین د سرګندونو په اړه سندي ویلي په لوګر ولایت کې د پاکستان په مالی مرسته جوړونکو کې درې سوا بستریز روغتون کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي دا خبره افغانستان ته د پاکستان سفیر سید ابرار حسین تیر ورځ په لوګر ولایت کې د نائب امین الله خان لوګری د درې سوا بستریز روغتون د ودانېدو لچارو د کتنې پر مهال وکړه او وی ویل چې د روغتون کارونه به د نومبر تر پای ورسیږي دغه روغتون به د شاوخوا ولایتونو خلکو ته هم روغتیایي اسانتیاوي رسوي سید ابرار حسین همدارس په افغانستان کې د پاکستان د یو شمیر نیمګړو پروژو په اړه ویل چې پر دغه پروژو کار روان دی او ډېر زر به بشپړ شي په افغانستان کې د ناتو غوس ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی د غوس ملاتړ ماموریت وین جنرال چارلز کلیولند بیګاله کابل د ویډیو کانفرنس لاري په برسلز کې خبرېرن ته ویل د تیر کال پرتله افغان ځواکونه سکل پیاوړي شوې دي د غوس ملاتړ ماموریت وین کلیولند ویل وسلوال طالبان لا هم لوی ګواښ دی خو زیاته کړه چې هغوی نشي کولی تر ډیره وخته یو سیمه ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه ورڅخه کار واخلي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ رایټرز خبري ایجنسی د درې سفارتي سرچینو له خوا ویلي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی. بل خوا د ازبکستان کابینې ویلي د ولسمشر اسلام کریموف مزغو رګ تر شلیدو وروسته د هغه روغتیایي حالت خراب شوی دی. د کابینې دا بیان نن په دولتي ورس پاڼه کې خپور شو. تېره ورځ ازبکستان له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخستو 15مه کلیزه پر داسې وخت ولمانځله چې د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیایي حالت په اړه ابهام او شکونه موجود ول. د اګست پر 28مه نیټه حکومت اعلان وکړ چې کریموف یې په روغتون کې بستر کړی دی. له هغه وخت راهیسې شکونه زیات شوي دي چې ګواکې د نوموړي ځایناستي ټاکلو پټې هڅې روانې دي. له شوروي اتحاد د خپلواکۍ له ترلاسه کولو راهیسې کریموف پر هیواد واکمن پاتې شوی دی. د رسنیو په ځینو غیر مصدقه او غیر منصوب رپورټونو کې دعوه شوې چې کریموف د اګست پر 9مه مړ شوی دی. شکونه هغه وخت زیات شول چې بیګانه وخته د کریموف د پلنونی ښار سمرقند مرکز قلابند کړل شو او مرکزي سلور لاره کې د صفای او ودانۍ کارونه روان ول. وروستۍ خبر د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په شام کې د ترکیې فوزي مداخله بریالي شوې ده او 400 مربع کیلومتره سیمه د اسلامي دولت له وسلوالو او د کوردي ملشه ځواکونو څخه پاکه کړې ده. اردوغان تېره ورځ ټینګار وکړ چې دواړه ډلې ترکیې ته ګواښ دي خو کوردي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې د امریکا نږدې متحدان دي. اردوغان ویل شامي کوردي ملیشا د فرات سیند ختیځ لوري ته د شاتک موافقې په پابندۍ کې پاتې راغلي دي. دا تر دې مهال د مشال لوري خبرونه اوس له اسلام آباد د سراج زهین د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او 50 پیسې او په 1.19 روپۍ 1.5 پیسې. یو پونډ په 1.23 روپۍ او 50 پیسې او په 1.38 روپۍ 1.40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25.68 روپۍ او 25.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 25.90 روپۍ او 25.10 روپۍ. او یو افغانی په 2.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ. او 296 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.2، بنو کې 8.5 او 1.2 او کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په وروستۍ مازیګرنی خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په پېښور او مردان کې بریدونو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د مردان د سهارني ځانمرګ برید پاړه د ژغورونکو ډلې یو چارواکی وایي
55 کسان زخمیان دي او هغه نه علاوه چې کوم دي موږ سره 12 کسان شهیدان دي چې پکې درې پولیس اهلکار، سلور وکلا او نور عام خلک پکې شامل دي.
که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار ویلي چې د وسلوالو ملای ورماته کړي خو بیا ولې دا بریدونه کیږي؟ یو شنونکی څه دا ډول نظر لري؟ دا پاکستان پښتنو مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت پښتانه زورول پریږدي او د افغان کډوالو د ایستارتیا موده د 15 کال نور وغځول سي. د عوامي نشت ګوند یو مشر افراسیاب خټک د غونډې د پریکړې په اړه وایي
ایران هوی 2023 کال پورې میعاد ورکړی دی. پاکستان دی هم 2023 کال پورې میعاد هغه پاجنو ته چې کوم رجسٹر شوی دی ورکی او چې کوم نه دی رجسٹر شوی هغه رجسٹریشن دی.
د چمن بولدک لارې تړل له امله د افغانستان او پاکستان پر تجارت باندې ډیر زیات منفي اغیز شوی دی. د چمن یو تاجر خپل حال بیانوي.
2 کروڑ 3 کروڑ روپیه مو ستاوان شوی دی. ازر دمش د 15 سورج کې مالونه مې ګرد په بارډر کې خراب شول.
ناتو وای وسوال طالبان لا هم افغان حکومت ته لوی ننګونه ده. افغان ملي امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وستي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو .com. اوس راځو خپل لمړي راپور ته. نن سهار خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په کچاري کې پر ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د مردان د ژغورونکو ډلې د چارواکو په وینا په پیښه کې 55 ژوبل کسان هم دي چې دا ته حالت د اندېښنې وړ دي. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا مردان د ځانمرګي برید په خپل باندې د پولیسو مشر ایس ایس پی اپریشن شفیع الله ګنداپور مشال لیډو ته د بریدګر او د برید په خپل باندې وویل
دا نو بشکر پښتون مېرمن باندې سوسایډر راغله دی په گیټ باندې امور چکم کانسټیبل ولاړو ډېر انتهایی الرټ هغه د انټرسپټ کړی دی نو د ګرنیټ په تھرو کړو هغه نه بعد شپټ کدم مخشه تر دي چې بل کانسټیبل ورپسې منډه واره دی چې کوم سیکنډ لیئر سکیورټی سی نو هغه د هیټ کړی دی نو هغه د دوړ یو جی بلاست
دا دغه پیخه یو عیني شاهد امیر حسین چې د مردان د وکیلانو د اتحادیې مشر هم دی د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو سره صدارنګ شریک کړو. دغه چودنې زیاتره مړی او ژوبل تنان د مردان ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال ته وړل شو چرته چې اوس هم ژوبلو ته طبي امداد روان دی. د مردان د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 د ایمرجنسی مشر ډاکټر حارث حبیب د مړو او د ژوبلو د شمیرې په حق لوایي
تر اوسه پورې چې کم دي موږ سره 55 کسان زخمیان دي چې اته پکې شدید زخمیان یا کریټیکل وو او یې 15 په خبرته شفټ شوي دي او هغه نه علاوه چې کم دي موږ سره 12 کسان چې کم دي دا شهیدان دي چې پکې درې پولیس اهلکار سلور وکلا او نور عام خلک پکې شامل دي.
دا پیښه تر اغلې صوبایي وزیر عطف خان مشال لیډو ته دا ترهګره د پیښو په حق لوویل
د مخکې نه کافي حالات شوي دي
دغه پیښې وروسته د مردان د کچرو گیر چاپیره ټوله سیمه امنیتي اهلکارو خپله ولقه کې اغېستې را پلټنې شروع کړې دي او گیر چاپیره سیمو کې لټونی عملیات هم پیل کړې دي. بلخوا 1300 میاشت کې د 400 تحصیل شبقدر بیا په کویټه او نن په مردان کې په کچرو یا په عدالتونو دا دریم برید شوی چې پکې د وکیلانو پولیس اهلکارانو په ګډون ګڼو عام خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ شغله مشال ریډیو خبري ده. پېښور په مضافاتي سیمه کې لوارسک روډ سره نږدې د سویانو پر کالونی تر برید وروسته امنیتي ځواکونو دغه کالونی صفا ګرځولې ده. امنیتي چارواکي وایي سهار وختي سوي د وسلوال برید کې څلور وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د وسلوال په ډزو کې یو سوي تن هم وژل شوی او دوه امنیتي سرتیر ژوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوث سره کوي.
پېښور ورسک روډ سره نږدې د عیسایانو په یو کالونۍ د وسلوالو برید په لړ کې د سکاوټ کمانډنټ کرنل نعیم له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې امنیتي ځواکونو په وخت د دې برید مخه ونیوله.
چار دهشتګر یې کرسچن کالونی ہے ورسک کے ساتھ اس میں داخل ہوئے.
سلور تراگر د ورسک روډ سره نږدې د عیسایانو په کالونۍ ورننوتل. دوی ډلې کولې او د کالونۍ په لویه دروازه ورننوتل. هغه وخت زموږ یو عیسایي رور په دروازه راوتلو او د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. دغه تراگر په دروازه ورننوتل خو امنیتي ځواکونو هغوی په یو نوي تعمیر کیدونکي عمارت کې رایسار کړل او په کورونو ورننوتلو ته یې پرې نښودل. چې کله سلور واړه دغلته ونختل او امنیتي ځواکونه دوی ته رانږدې شو نو دوی په خپلو ځانمرګي جیکټونو ځانونه والوزول. د کرنل نعیم په وینا دا برید سهر پاوباندې 15 بجې ترسره شو او تر 11 بجو پورې دغه ځای ته د رسنیو د ورتلو اجازه نه وه. خو د 11 بجو وروسته د پیخي په ځای کې د بمونو ناکاره کوونکي ډلې یو لاسي بم هم ناکاره کړو. دغه بم ناکاره کوونکي پولیس ساجد خان چې د عیسایانو په کالونۍ کې هر څه په خپلو سترګو لیدلی وو مشهد ریډیو ته وایي
مطلب
پرتون پاک دے کی تقریبا چشپک گرنیٹ منتا دا بیل بیل زینو نہ میلو شی اگم ڈیفیوز کرو دا یو گرنیٹ دل تے کی باہر پروتو دا دنن نہ رشتے باہر دا
دا بمونو نہ کار کون کی ڈلی مشر اے ائی جی شفقت ملک پوینا سلور واڑا وسلوالو شپک شپک کلوگرام زانمرگی جیکٹونا اگستلی وو او دا پیخی پزی کی هغوی شپک لاسی بمونه هم ناکارا کردی دی. غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
پا هم دی موضوع کی پاتې کیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل په پېښور او مردان کې وسلوالو 14 کسان وژلي دي. دا چې د پوسټ پر هغو اداو سربېره چې وسلوالو ته یې ماتې ورکړې ولې دا ډول بریدونه وسول؟ په اسلام آباد مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د سیمه ییزو چارو له شنونکي رحیم الله یوسفزي سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې وسلوالو ولې په پېښور او مردان کې پر یادو سوو ځایونه بریدونه وکړل. یوسفزي په ځواب کې وایي
دو حملے کی سوی دن یو خو یو مشکل هدف ہو لکه دغه ورسک کی خو الت کی د امنیت هم زیات تی دا خو یو امنیت یو سکیورٹی علاقہ وا نو الت کی نقصان کم شوی خو دا بل چې کوم بیس شوی دی مردان کی دا خو یو عام زی دی دا خو کچری دی الت کی خو د عزت وکیلان می د زک نو خلق می نو الت کی دا نقصان زیات شوی دی مړي زیات شوی دی شرم دی د تیاری کی هر وخت دی مشکل ټارګټ ہم گوری او آسان ہدف ہم گوری او بیا چې څنګه ته مکمل جاری کې د خپل حمله کوي
تاسو څنګه خبرو کې چې امنیتی اقدامات نو د پیښور غونډې په نور ځایونو کې هم د امنیتی اقدامات او چتول ضرورت دی
او بالکل دا خو هر ځای کې داسې حمله کې دي شي او تاسو ګورئ چې کم ځای د چلته کې حمله نه ده شوی نو دا خو دی د موقع په تلاش کې مقصد دا وی چې یو خو دا وخی چې د حکومت چې دی نو دا ناکام دی او بل د عام دی نو چې حمله کوي نو هغه کې ملکی خلک زیات مړ کیږي او هغه بیا په خلکو کې یره پوبل دی چې خلک ویریږي او هغه دا وی چې د حکومت بالکل ناکام دی او
کم سربې اس اپریشن روان دی په اخرنی مرحلو کې دی نو دا د اخیره دی عمل کې دی
بالکل نو په شل باندې دا پرون چې د فوج ویان مطبوعاتي کنفرنس او کو خپل لغي چې کوم کامیابی وي دغه ذکر یو کو ډېر دا وی وکړي نو دا هم ممکن ده چې دې په ځمان دي دغه حمله کوون کی چې دی او دغه مشران هغه دا فیصله کړی وي چې د حمله کو دی رښت کول نو دا مخکې را وستلې او زړې وکړي دغه چې کوم فوج ویان دا وی وکړي نو دې دا حمله ځکه وکړي چې دوی دا خودل غواړي چې فوج کوم دا وی کوي هغه صحیح نه دي
د سیمیزو چارو شنونکی رحیم الله یوسفزی وو چې د پېښور او مردان د نننیو بریدونو په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پا یوانی ما بجا
پرگانه
پا پاو کم دو بجو
دا مشال پنوم
پا اتمی نتا دا پاسا دو بجو
روختیا او درمالنا
پا دوانی ما بجو
سروی
پا درینی ما بجو
جمهوریت
پا پاو کم سلورو بجو
تردون
پا پاو کم پینزو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د سبانی ورځی د پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. د پاکستان پښتون مشرانو ویلي چې حکومت پښتانه زورول پریږدي او دغه هیواد کې د افغان کډوالو د سارتیا موده 15 کال نور وغځول سي ځکه چې افغانانو د پاکستان خدمت کړی دی. د خبره د پښتنو سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلو مشرانو تیر ماښام په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وکړه. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال سراج زهیرا کوي.
اسلام آباد کې د زیارت په مسخوتن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په مشرۍ یو غونډه وشوه چې پکې مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، افراسیاب خټک، امیر مقام او د فټانه سینیټر صالح شاه په ګډون نور مشرانو ګډون وکړو. غونډه کې ویلې شو چې د ترخګری په نوم د یو شمیر پښتنو چې نه هتکاډونه بلاک شوي او دارنګ قبایل هم په یوه او بل نامه زورول کیږي باید چې حکومت د دې ډډه وکړي او د پښتنو چې نه هتکاډونه آزاد کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتل پارټي مشر افراسیاب خټک وویل چې دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغانانو د سارتیا نیټه دی تر د کال 2021 پورې وغځوي او کوم افغانان چې غیر رجسټرډ دي د هغوی نوملیکنه دي زر تر زره پیل کړي. د ده په وینا چې دوی به دې لړکې د یوې ډلې په ځاندره کې له وزیر اعظم سره ویني او دا مسله به ورته په وړاندې دي.
ایران هغوی 2021 کال پورې بیا ورکړی دی په پاکستان دی هم 2021 ویشتم کال پورې میاد هغه باجرون ته چې کوم رجسٹر شوی دي ورکی او چې کوم نه دي رجسٹر شوی هغه رجسٹریشن دي چې فارن ایکس باندې چې کوم افغانان نیول شوی دي هغه دې دستي پرې خودر شي. او دې علاوه دا غوښتنه مو شو پاکستان حکومت نه چې دا د فاټا یا د تنخواه د بلوچستان د سیمې پښتانه چې پنجاب یا سندھ کی پولیس لخوا ضرورل کېږي د هغې شناختي کارډونه بندېږي. پاکستان حکومت فوري ګامونه اوچت کړي او دا مسله د صوبایي او مرکزي حکومتونه حل کړي.
یاد دې وي چې د روان کال د دسمبر په یوویشتمه نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایسارتیا نیټه پای ته رسي، خو له دې وړاندې افغانانو کله پاکستانه کډه کول شروع کړي او د سرکاري چارواکو په وینا چې تر دې دمه د افغانانو د 30,000 نه زیاتو کورنۍ افغانستان ته بیرته تللې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمو شغله مشال رادیو څخوري د چمن بولدک لار تر دوه اونیو تړلې و چې تیر سهار پرانستل شو. د لارې تړلو له امله د افغانستان او پاکستان پر تجارت باندې ډیر زیات منفي اغیز وسو او تاجرانو ته د میلیونونو روپیو مالی زیانونه واوښتل. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین په چمن کې د ځای تاجرانو او کاروباریانو سره خبرې کړې او د دوی پر حال یې راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
و چمن ته چیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د پنجشنبه په ورځ پرانستل شوه، خو د څوارلس ورځو د پرله پسې بندش له وجې د پولې دواړو غاړو ته و تجارو ته په میلیونونو روپۍ زیان اوښتی دي. په دې اړه د چمن د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر عجیب محمد غنی و مشال ریډیو ته وویل
د ورځې موږ دلته د ډرای فروټ یا فریش فروټ یا کوم سکریپ لیرو یا نور داسې شیان دي چې هغه دلته په ډیوټي ټیکسیس کې و خلکو ته و تاجر حضرات مطلب وارکی په فائدہ کې تمامېږي. تقریبا د ورځې دلته موږ د یو نیم سد دوه کروڑ په پورې ریوینیو جمع کوو، نو دا چې د میاشتې حساب ورته ولګي و یو ارب روپۍ ته رسیږي او یا اتیا کروڑ روپۍ ته رسیږي.
خو د وچې او نودې میوې تجار اجی محمد صادق وایو چې په سپین بول د کې ټوله میوه خراب شوې ده.
دوه کروڑ درې کروڑ روپۍ مو ستاوان شوې دي زیر د مزدا پنځلس ورځې کې، او بیا چې په کښتم کې دا پیسې جمع کوم روزانه لس گاډي پنځلس گاډي راځي، د ورځې پنځلس لک شل لک پنځه ویشت لک مې جمع کړي دي. معلومه مې ګرد په بارډر کې خراب شلو کشمه شو دا شیان دي دغه مالونه نه دي ګله مالونه دا مې ګرد پر دغه پر ټاټو وار کړی دي. دا ټاټو باندې و څالمر ته پراته دي، د دې تقریبا به خیر ډیر تاوان ما خپل سوي دي.
د سیمې ځای خبريال او کارپو متي ولا وای چې د مالی زیان اغیز به تر ډیره وخت پورې په تجارت باندې پروت وي.
ګرد تجارتان چې دغه ځای خلک د چمن بزنسمنان مقامي د افغانستان چې کوم د سرحدي پولیس په خوا خلک دي، هغه د خټکی او د انګور کاروبار کوي. د انګور چې کوم مکمل د دې انګور خراب شو، ان دې په کرور په تاوان وسو. او چمن خلک کوم بین لاقوامي سعودي شروع ولې بار ممالک سره هغه تجارتي سعودي منسوخه سوي دي، ولې دا بارډر هغه بارډر دي چې هغه روزانه 15,000 سره در شل زور پوری کسان د ورځې افغانستان ته وړي. نو د افغانستان کوم خلک یالته علاج دوه مالجه سہولتونه هغه رنګ نه ستل کسان چې پاکستان کې دي.
ته د ونی ورته چې دا غس پات لسه منېټه په سپین بول د کې د افغانستان د استقلال د ورځې پاړه د راوتل لارین جنو برخوالو د باب دوستي د لوی دروازې څخه د پاکستان قومي بیرغ را شو کړی او ورسته ورور کړی وو، او په نتیجه کې پاکستان د احتجاج په توګه د څوارلس ورځو پورې دغه پوله تړلې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوس زو د پېښور پر لور. په پېښور کې د کلتوري میراث شورا یا کلچر هیریټیج کونسل په نوم یوې ټولنې د خیبر پښتونخوا لسوي حکومت غوښتنه کړې چې د پښتنو قومي ټولنیز او خدای خدمتګار غورځنګ مشر باچا خان پلرنی کور د قومي میراث وګرځوي. د دې ټولنې مشران تېر ورځ د پېښور په خبریالانو مرکز کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان کور لوی تاریخي ارزښت لري، نو یا دې ورڅخه د خدای خدمتګار غورځنګ میوزیم جوړ کړل سي او یا هم کتابتون. په 2012 کال کې چې مشال اډیو د باچا خان پر پلرني کور رپورټ جوړ کړی، نو هغه مهال دا کور په 1000 روپۍ کرایه ورکړل شوی وو. په دې اړه نور حال غلام غوث راکوي.
د کلچر هریټیج کونسل سیکرتر شکیل وحید الله خان وایي دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د اشنغر په اوتمنځو کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان کوردی قومي اساسه وګرځوي.
موږ صوبایي حکومت ته دا یو ریکوست کړی دی چې کم از کم پکاره چې دغه کور دی نه صرف پروټیکټ کی د انټیکویټی اکټ لاندې، بلکې د پریزرو هم کی او دا یو نېشنل میوزیم چې کوم دغه ډیکلیئر کی. په هغه کې د دغه خدایي خدمتګار تحریک سره تړلي چې څونه شیزونه دي، هغه د یونیفارم او کداغوی غ ضرورت نور استعمالو چغه پغی کی دی او خلق راضی دغه تماشا کین، او کم از کم د پدی طریقه باندې د باچا خان خدمت و جمدی پاتیشی.
شکیل وحید الله خان یاتوی چې د باچا خان دغه تاریخي کور ته د نورو گاونډي هیوادونو مشران هم راغلي وو او په دې وجه د باچا خان د اوتمنزو دغه کور ډیر لوی تاریخي اهمیت لري.
دې کور ته ګاندیجی په خپل راغلي دي، درې پیرې نهرو راغلي دي، اندرا ګاندی راغلي ده، نور بین الاقوامي شخصیتونه کافی راغلي دي. نو د غوی راتک په خپل باندې د یو تاریخي اسټ لري، خو د باچا خان وجود او دغه سیاست او دغه پیدایش د ځان یو تاریخي اسټ لري.
د کلتوري ورثه د کونسل یو بل غړي فضل رازق اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل په هند کې د ګاندی د استوګنځي یو قامی اساسه ده، نو پکار ده پښتونخوا کې دی هم د باچا خان د استوګنځي یو قامی اساسه وګرځول شي.
د هر یو قوم مشر چکم دی، د اغه هر څه چکم دی، د اغه ورثي تاریخي په انډیا کې ګاندی جی د چکم دی دغه ورکړې شوې دي او تاریخي دغه ګرځېدلې ده او جابګر شکل یې اختیار کړی دی. خلک جی نمائش لا یاد هغه ګور هغه روزل کم دی، خلک برازي او دا به کم دی دغه بکی او دا یو یاداشت دی دا کم دی سلسله بجاری.
د چارسدې په اوتمنزو کې د باچا خان د تاریخي کور د وراثت په لړ کې د کلتوري ورثه د ساتنې د کونسل یو بل غړي حمید ګل مشال ریډیو ته وویل
دا غي چې کوم علي خان دریم زوی وکنه دا دغه پیسې کراغله او دا غي چې کوم زوی دا اوس دغه په وراثت کراغله دي په کرای ورکړه دي.
په دې خبري کانفرنس کې د کلتوري ورثه د کونسل غړو د امریکا غږ ډیو ریډیو ستاینه وکړه چې د یو ویډیو د لاري دا وی پام د باچا خان کور ته راګرځولې دي. مشال ریډیو په 2012 کې د جون د میاشتې په دریمه نیټه په اول ځل د باچا خان په کور یو راپور جوړ کړی وو.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د غلام غوث راپور مو اووري دي. اوزو د سوات پر لور د سوات ملم جبې په سیلانی سیمه کې برقی زنګوګان بیا رغول سوی دي. تیر ورځ خبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې زنګوګانو پرانیسته وکړه او بیا په کې د غرونو سیل هم وکړ. دا زنګووی یا چیر لیفټس اته کال مخکې په سوات کې د نامنۍ پر وخت رنګل سوی ول. د تحریک انصاف ګوند مشر جلسید په وینا کې ول هلمندي چې اوس به سیمه ته د سیلانیانو ورتګ لا زیات سي. نور حال د مشال اډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
اتکاله وړاندې د سوات سیلګرۍ سیمې ملمجبې کې د وسلوالو لاړخه تباه شوي چیرلیفټ بیا ودانۍ پرانستې په موقع جوړ کړی شوي. دستوري ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې خیبر پښتونخوا حکومت ته یو شمېر مشکلات را مخامخ ول چې په کې د ترهګرو له طرفه تباه شوي ځینو بیا ودانۍ شامل وه. د ملمجبې د واورو دغه سیلګرۍ ځای چې د پاکستان یو ستوې د واورو لوبو ځای دی بیا ودانول موږ لپاره ډېر ضروري وه. نن زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ د وطن په کونو کرونو سیلانیان چې سیلونه کوي هغوی ته یو داسې ځای بیا میلاو شو. دستورې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې دا وخت د نوې ټکنالوژي وخت دی او عام ولس د سوشل میډیا په ذریعه د پاکستان خاصته ځایونه برسیره کوي او له هغې وجه سیلګري هغو سیمو مخه کوي. ما د ګرمو په موسم کې سیلوکو اسکردو گلګت گلیات نو ما ولیدل چې دومره ډېر مقامي سیلانیان چې د پاکستان په تاریخ کې چرته نه وو راغلي. زموږ خلک سوشل میډیا استعمالوي، هغه ځایونو عکسونه اخلي او خپروي. ما ولیدل چې کومراډ یو داسې ځای و چې هلته به چرې هم سیلانیان نه تلل ولې اوس هلته 15,000 د سیلانیانو ګاډي موجود و. د ملمجبې چیرلیفټ پرانستې په مقام مقامي سیلانیانو او غیر مقامي سیلانیانو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې او په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زما نوم فضل حمید خان یم، زه منګلور اوسېدونکی یم. کله چې سوات کې دهشتګردي وه نو دام د دهشتګردۍ ښکار شوي وو او دلته تقریبا تاسو چې راستی نه بالکل د هغه نقشه مکمل ختم شوي وه. هغه یو هغه نټوم نو پاتشه لکه مطلب هغه نه خیم نو پر خودی چې چا تصور نه شو کولای دلته چیرلیفټ سو وس چې څنګه تاسو معلومه را چې چیرلیفټ له جوړ سم سم په کپنې په تاون سره. نو زه امید لرم چې ان شاء الله تعالی څنګه چې ملم جبا نن پین شپ کله مخکه مخکې به سیلیان ډیر زیات راتلل زما سوات خلکو ته ډیر زیات پیدا و. نو ان شاء الله تعالی امید ده چې راغې درې چند لس چند نور سیلیان راځي او دی علاقې ته ډیر زیات پیدا.
کراچی څخه راغلی یو سیلانې مدی هوای
پر ایک تاثر پایا جاتا تھا 2008 کے بعد کی یہ چیزیں
دا تاثر خوشے او چے دا کال 2008 تک کی تباشی چیر لب بیا ودانی ممکن نہ دا او معلوم نہ دا چے دا بکلا بیا ودانی جی نوز دا دے جوڑے دو مرحلہ کی چیر لب جوشے اس با دا واورو خوی دو میدان ہم جوڑی گی زما پا خیال دا سوات اولس تبا اس دیر صحت مند دے حلی زلی ملاو شی لخے پر پختونخوا وزیرالا او دا پی ٹی آئی مشر عمران خان چیر لب کے پورتا ملم جبے سر تا اختل او دا برنے دا ملم جبے زنگلونو او غرونو نداری اکڑے. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د مزګر 15 بجې سوی ګلایز به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په مردان کې چاودنې او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 رسیدلی دی. د مرستندوی ادارې یو وایان بلال فیزي مشالر ټول پیښه د جمعې پر سهار د مردان کچرو په ور کې شوې ده. بل خوا په پیښور کې پر کرسچن کالونی وسلوال برید کې یو کس وژل شوی دی. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي څلور وسلوالو نن سهار وختي پر کالونی برید وکړ او په نښته کې یې ټول څلور وسلوال وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دواړو حملو ذمواري منلې ده. پښتون بشران ویل حکومت دی پښتانه زورول پریږدي او دا افغان کډوال په پاکستان کې د سړتیا موده دی 15 کال نور وغځول شي. په اسلام آباد کې تیر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي په مشرۍ کې یو غونډه وشوه. د پاکستان فوج وایي په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ځای جوړولو هڅې کولې چې ناکامه کړل شوې. د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر وایان لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باډوا په پینډه کې خبري غونډې ته ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم کمانډران نیول شوي دي. په لوګر ولایت کې د پاکستان په مالی مرسته جوړیدونکو 320 روغتون کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین تیر ورځ پر لوګر ولایت کې کړي. په افغانستان کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوث ملاتړ ماموریت وایي جنرال چارلز کلیولند بیګا له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په برسلز کې خبرېرم ته ویلي د تیر کال پرتله افغان ځواکونو سره کال پیاوړي شوي دي. رویټرز خبر ایجنس د درې سفارتي سرچینو او د ترکیې وزیر اعظم ویلي دي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی. بلخوا د ازبکستان کابینې ویلي چې د ولسمشر اسلام کریموف مزغور تر شهید وروسته د هغه روغتیایي حالت خراب شوی دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په شام کې د ترکیې فوجي مداخله بریالي شوې ده او 400 مربع کیلومتر سیمه یې د اسلامي دولت له وسلوالو او کوردي ملیشه ځواکونو څخه پاکه کړې ده.
دا مهم خبرونه لندیز مل مشال رادیو څخه واوري دي چې ګولای از وړاندې کوي او سوار سدري د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې ربی اکرم خان له اسلام آباد د مشال د پاکستان د کورنی ورسپان د اداریو مهم ټکر لیزل دي. راځي چې ورته ورسو.
د انګریزي ژبې ډن رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د مداخلت باوجود په سعودي عرب کې غیر پاکستانی مزدورانو د تنخواګانو مسله هواریدل نخکاري. د یونایټیډ سیمک کمپنۍ شاخ واصل مزدوران وایي چې د 1384 ورته د تنخواګانو چیکونه نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي د مزدورانو یو مسله دا هم ده چې د دې مزدورانو د اوسېدو د پرمټو نیټه هم تیره شوې ده او کدي د سعودي عرب د پولیسو لخوا ونیول شي نو نتیجه یې سنګینه وي او په جیل کې اچول نه پس هی ملک ته راولېږي. ادارې زیاتوي د پاکستان خارجه وزارت او بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د معاملو یا د اوورسیز وزیر وای چې د مزدورانو معامله ګوري. خو د اوورسیز وزیر د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ویلي دي چې دا معامله کېدای شي چې د اسلام آباد او ریاست تعلقاتو ته نقصان ورسوي. ادارې په وینا په بهر ملکونو کې اوسیدونکو د پاکستانیانو روزګار او خیر خیګړه وړومبه تر شي پکار ده. سعودي عرب سره خاړي کې د پاکستان په مفاد کې دي خو دا تعلقات باید چې د مزدورانو حقونه متاثر نه کړي. ادارې وایي چې په سعودي عرب کې د ځینې کمپنیانو مالکان وایي چې د سعودي حکومت د مالی بحران له وجې دوی ته واجبات نه دي ورکړي. د سره وجې مزدورانو ته د تنخواګانو ورکولو سلسله متاثره شوې ده. نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت له سفارتي ذرایع کارول پکار دي چې سمدستي مزدورانو ته دغې واجبات یا تنخواګانې ورکړی شي. جمهوریت پاڼه خپل ادارې کې لیکي د یو ملک د ښه راتلونکي منصوبه بندۍ کې د سرشمېرنې بنیادي اهمیت وي خو په تېرو 2 لسیزو کې د پاکستان یو حکومت هم دې اړخ ته په سمه توګه توجه نه ده ورکړې. ادارې مخکې لیکي سپریم کورټ هم بیا بیا د سرشمېرنې په ضرورت زور ورکړی او ملکي سچې غیر ملکي شماریتي ادارو هم دې لړ کې اعتراضونه کړي دي خو کله د پوز عدم د سیابې او کله ضروري عملې د کموالي بهانه را مخته کړی شي او دا معامله د تنخکار شي. ادارې د سپریم کورټ د چیف جسټس سخلی وایي چې یو حکومت ته د خپل اولس شمیرنې په اړه معلومات نه وي نو هغه به قومي فیصلې څنګه کولی شي. ادارې په وینا د سپریم کورټ د خبرو نه پس حکومت له پس شمیرنه کولو کې نور د ځړ نه کار اخیستل نه دي پکار. د پاکستان جوړیدو نه پس هم سر شمیرنه کېده خو اوس اصل خبره دا ده چې معامله د امنیتي تحفظاتو نه بلکې اوس زیاته د سیاسي مفاداتو معامله ښکاري. ادارې اخیره کلی کې حکومت له پکار ده چې قومي مفاداتو لپاره د سر شمیرنه وکړي شي چې په ساينسي بنیادونو د مستقبل منصوبه بندي ممکنه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو د حملو د شذو د حقوقو د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت په اړه ریپورت پور کړی دی. بلخو همدې ادارې په افغانستان کې د خبریالانو پر ستونزو لیکنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې سره له مومند درته اوروي.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې په پاکستان کې له بشری حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورت چمتو کړی. په تعلیمي ادارو د بریدونو میرمنو حقونو د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت له ماشومانو څخه د مشقت اخیستنې د عدالتونو لخوا د مرګ سزاګانو او په جرمونو تورن ماشومانو سره د ناوړه چلند په یاد ریپورت کې یادونه شوې. دغه ریپورت چې د ملګرو ملتونو اقتصادي ټولنیزو او کلتوري چارو کمیټې ته به وړاندې کیږي په دې کې داسې وړاندیزونه دي چې کېدای شي یاد کمیټه پرې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي د ریپورت یو برخه په پاکستان کې په زده کوونکو استادانو سکولونو او یونیورسيټیو د بریدونو په اړه ده. ریپورت وایي په پاکستان کې په تعلیمي ادارو بریدونه دوام لري چې لوجې ګڼ شمیر زده کوونکي مړه او جوبل شوي. د دې بریدونو لوجې د هلکانو پرتله د جینکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی ځکه چې په دې هیواد کې لوړاندې زنومیندو پلرونو خپلې لوڼه د امنیتي اندېښنو له وجې تعلیمي ادارو ته نه لېږدولې. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په افغانستان کې د خبرجالانو ستونزو په اړه هم ریپورت چمتو کړی چې پکې راغلي دي باید افغان چارواکي د دې هیواد په امنیتي ځواکونو د لګېدلو دې تورونو پلټنې وکړي چې په بامیان ولایت کې یې په خبرجالانو تشدد کړی او جیل کې یې اچولي. دا تشدد د اګست په 9 یاد ولایت ته د افغان ولسمشر د دورې پر مهال هغه وخت را مخته شو کله چې خلکو د بجلی لپاره مظاهره کوله. مظاهرچیانو له ترکمنستانه د سالنګ پر ځای د بامیانو له لارې د 1500 کیلو واټه بجلی تارونو غځولو غوښتنه کوله. د بشری حقوقو څار په اداره کې د افغان چارو یو مشر کارپوه وای په خبریالانو د تشدد ریپورتونو ټولو خبریالانو ته دا پیغام ورکړ چې افغان حکومت د خبریالانو د اظهار ازادي ډیر خیال نه ساتي. نوموړی زیاتوي باید چې افغان حکومت د بامیانو پیښې پلټنې وکړي او ذمہوارو چارواکو ته سزا ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ازبکستان کابینې ویلي د ولسمشر اسلام کریموف د مزغو رګ تشلیدو وروسته د هغه روغتیا حالت خراب شوی دی. بلخوا د رسنیو په ځینو غیر مصدقه رپورټونو کې داوا شوی چې کریموف د اګست پر 9 ملامړ شوی دی. اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې په داسې حالاتو کې د هیواد چارې څوک سنبالوي او د کریموف تر مړینې وروسته به د هغه ځایناستي څوک وي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف د روغتیايي حالت خرابېدو بیان نن په دولتي ورځپاڼه حلق سوزي کې تر خپرېدو وروسته د کابینې پر رسمي وېپاڼه خپور شو. بیان وای کریموف د اگست پر 24 نیټه په روغتون کې داخل کړ سو او د ډاکټرانو په وینا په تیر شواروس کې د هغه حالت نور هم خراب شو. دا بیان د کابینې لخوا تر هغه وروسته لومړی هغه دی چې د اگست پر 28 نیټه دوی اعلان وکړ چې کریموف یې په روغتون کې بستر کړی دی. خدای ونه ویل چې څه پېښه شوې ده. تر دې ورځ وروسته د هغه لور د انزورونو پر ټولنیز رسنۍ انستاګرام وویل چې د هغې د پلار د مغزو رګ شلېدلې دي. له هغه وخت راهیسې شکونه زیات شوي دي چې ګواکې د نوموړي ځایناستي ټاکلو پټې هڅې روانې دي. له شوروي اتحاد د خپلواکۍ ترلاسه کولو راهیسې کریموف پر هیواد واکمن پاتې شوی دی. تېر ورځ ازبکستان له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخیستو 15 کلیزه پر داسې وخت ولمانځله چې د 80 اسلام کریموف د روغتیايي حالت په اړه ابهام او شکونه موجود ول. د رسنیو په ځینو غیر مصدقه او غیر منسوب رپورټونو کې داوا شوی چې کریموف د اگست پر 9 مړ شوی دی. په عین حال کې ریټرز خبري اژانس راپور کوي چې د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په چین ته خپل سفر را لنډ کړی او سبب ازبکستان ته ولاړ سي. په دې لړ کې شکونه هغه وخت زیات شول چې تیر شپه ناوخته د کریموف د پلرنی شار سمرقند مرکز کلا بند کړل سو او په مرکزی څلور لار کې د صفایي او ودانی کارونه روان ول. ورسره د شار په چوراهه جمعات کې هم څه فعالیت روان و. امنیتی سرچینو د مشال رادیو ازبک څنګه ته ویلي وزیر اعظم شوکت میرزیایف هم شار ته ورغلی وو. د ازبکستان حکومت تر نن ورځې رسنۍ کنټرول کړي ترڅو د کریموف د ناروغۍ په اړه خبر خپور نه کړي. بلخوا دا هم څرګنده نه ده چې د 3 کروړ آبادی لرونکي دغه منځني آسیایي هیواد چارې اوس څوک سنبالوي. د دې ترڅنګ په ښکاره ډول کریموف داسې ځایناستي نه لري چې د ده تر مرګ وروسته به د هیواد واګې په لاس کې واخلي. خوشننکي وایي د ده له ډېرو نږدو کسانو څخه به یو څوک د ده ځایناستی سي.
شوکت میرزیایف چې د 2013 کال راهیسې وزیر اعظم دی، د احتمالي ځایناستي ګڼل کیږي. ورسره د خزانه وزیر رستم عزیموف او د قومي سلامتیا کمیټې د مشر رستم اینویاتوف نومونه هم یادېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وای طالب سوال نسی کولای چې په هیواد کې پراخه سیمه ونیسي او ورسخه د ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. د ناتو ویان جنرال چارلز کلیولند تیر ماشام له کابل د ویډیو کانفرنس لاري په برسلز کې خبري اعلان تول او سوال طالبان له هم افغان حکومت ته لوي ننګونه ده، خو افغان ملي امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګونه کړی دي. په دې نور تفصيل د احمد تکل پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند وای طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې یو پراخه سیمه ونیسي څو له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. جنرال چارلز کلیفلند چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له کابله په بروکسل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل که در روانو جګړو د موسم په پایل کې د طالبانو لمړنۍ او ستراتیژیکو اهدافو ته کتنه وکړي، نو وبویني چې د دوی هدف له پایله هم دا و چې د غنو خلکو د استوګنې یو لوی سیمه ونیسي او وې ساتي چې وکولای شي چې په افغانستان کې دننه د خپل خوخه مرکز ورڅخه جوړ کړي. خو بل اخر دوی د داسې یو ستراتیژیک مرکز د ساتنې د فکر په عملي کولو بریالی نشول. روسیو کې د چارواکو او څارونکو په حواله پر راپورونو کې وویل شول چې ګنې طالبان د پاکستان د استخباراتو په مرسته غواړي د کوټې شورا هلمند ته او د حقانی شبکې مرکز پکتیا ولایت ته انتقال کړي. جنرال کلیفلند وویل افغان ځواکونو طالبان د خپلو اهدافو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دا ومنله چې په روسیو څو میاشتو کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې سیمې لاندې کړلې، خو د زیاته کړه چې د طالبانو په لیکو کې هم ستونزې خورا زیاتې دي.
Sometimes there is a false
کله ناکله ځینې غلط تعبیرونه اوریدل کیږي چې ګنې طالبان هغه ماته نه خوړون کوي، یو موټی ځواک دی چې په پارل پسې ډول افغان ځواکونو ته سرخوګای جوړوي او په پارل پسې ډول پرمخ ځي. خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. زه نه غواړم داسې ښکاره شم چې ګنې طالبان کم اهمیته ګڼم یا د هغو توان ته په کمه سترګه ګورم. دوی بې له شکه تر اوسه هم د افغانستان حکومت ته ګواښ کوي او یو لړ ظرفیتونه لري، خو وروستۍ خبره دا ده چې هغه هم خپلې ستونزې لري. جنرال کلیفلند د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو لاندې کول د هغو موقتی بریاو بلله. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال له پایله د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د هیواد په شمال، جنوب او ختیځ کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په شمال کې کندوز، په جنوب کې هلمند او په ختیځ کې ننګرهار په خاص ډول د درنو جګړو ډګرونه وو. په فاریاب، بغلان، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هم سکال درنې جګړې وشوې چې ګڼ شمېر وسلوال، افغان سرتیری او ملکی وګړي په کې مړه او ټپیان شول.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. جیو پولیټیکل فیوچرز په نامه یو اداره لیکي په افغانستان کې طالبانو په دې تیر څو میاشت کې یو شمېر سیمې لاندې کړي. د ادارې په وینا د دې غټه وجه چې دا ده چې طالبان خپل منځي اختلافات ختموي او یو موټی کیږي، خو د ګډ حکومت مشران خپلو کې اختلافات سره لري. د دې لیکنې غټي برخې له اسرائیل مومند اور.
جیو پولیټیکل فیوچرز په نامه یو اداره په خپل مقاله کې لیکي په افغانستان کې طالبان په دې تیرو څو میاشتو کې یو شمېر سیمې لاندې کړي.
که څه هم زیاتره پر دې عقیده لري چې د غټه وجه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل دي، ځکه چې کومه تشه رامنځته شوه له هغې څخه په ګټه پورته کولو طالبان د هیواد ډیرو برخو ته وغځېدل. خو پوښتنه دا ده حکومت څومره پیاوړی دی چې د طالبانو مخه ونیسي. که څه هم په 2001 کال کې د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته امریکا او غربي اتحادیانو یې په افغانستان کې د حکومت پیاوړي کولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې او ډېره پیسه یې پرې خرچ کړه، خو د دې باوجود حکومت کمزوری دی. زیاتره څېړونکي دا خبره نه مني. یو ریاست چې په جوړولو یې لږ تر لږه $100 ارب لګېدلي وي، بیا هم په ولس کې په صحیح معنو کې محبوبیت نه لري. د مخالفون کې په خبره امریکای د شاوخوا 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د یو قام جوړونې کمپاین پیل کړو، خو د افغان حکومت کرکردګي ښایي چې دغه هلې ځلې ناکامه شوې دي. دا حقیقت دی چې د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې حالات ډېر بدل شوي او ډېر پرمختګ شوی، خو په 1992 کال کې په افغانستان کې د کمیونیست پلوه حکومت تر ختمېدو وروسته په دې هیواد کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی، او په 1999 کال کې شروع شوې جګړه کېدای شي په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا ځکه چې په 1992 کال کې د هغه وخت ولسمشر محمد نجیب په مشرۍ د حکومت تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې کوم مؤثره حکومت نه دی راغلی. په افغانستان کې بل غټه مسله دا ده چې طالبان یو موټی پاتې شوي او مخالفین یې تل په خپلو کې سره ویشل شوي وي. په افغانستان کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت تر 200 کلونو پورې دوام وکړ، ځکه چې د غربي ځواکونو فعال ملاتړ یې درلود. خو موجوده ګډ حکومت چې مشرۍ یې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله کوي کمزورې دی، ځکه چې دواړه مشران خپلو کې سره اختلافات لري او د دې هر څه ګټه طالبانو ته رسي. باید چې ولسمشر او اجرائیه رئیس د طالبانو پر ضد یو موټی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوس زو د افغانستان هلمند ولایت ته د هلمند نه امن ولسوالۍ اوسېدونکو پر حکومت غږ کړی چې یادی ولایت وژغوري یادی دوی ته ځواب ورکړي. په مرکز لشکرګاه کې په سلګونو قومي مشرانو او فعالانو تېره ورځ په احتجاجي غونډه کې پر حکومت د بېغوري تور پورې کړ. دوی دا جلسه پر داسې وخت وکړه چې په یو شمېر ولسوالیو کې ناامنۍ زیاتې سوې دي او افغان ملي امنیتي ځواکونه د وسلوالو په ضد جنګیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال الیاس دای را کوي.
د سکوت او محاصره ولسوالیو هغه اوسېدونکي چې لشکرګاه ته راغلي دي په یو اعتراضي غونډه کې راټول سوي دي او د حکومت څخه د لشکرګاه د محاصرې د ماتولو غوښتنه کوي. په کرزي سټډیوم کې راټول سوي سلګونه کوي مشران او مدني فعالین یو بیا غواړي د مرکزی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کړي چې شار خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي.
سنگین کجا کوي داوا ندالی گرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی. همدارنګا د 25 ورځو راهیسی د هلمند او کندهار ترمنځ غځېدلې لاره بند او د لشکرګاه د محاصره په حالت کې دی.
دروان میلادي کال د اگست د میاشتې پر دریمه او څلورمه نیټه د وسلوالو د یو شمېر ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ناوي نادلي او ګرمسیر ولسوالیو ډېرې سیمې سکوت شوې او جګړه د لشکرګاه په څلورو خواوو کې د ښار تر پولو راورسېدله. حکومت د لشکرګاه د احتمالي سکوت د مخنیوي لپاره د مرکز او ولایتونو څخه تازه دمې سرتیري په ښار کې ځای کړي دي، خو قومي مشران او مدني فعالین د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې تر تړل کېدو وروسته په یو محاصره ښار کې چې هیڅ خواته د وتلو لار نه لري په تنګ سوي دي او پر حکومت تور پورې کوي چې د ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال سردار محمد همدرد وایي مرکزي حکومت دي یا هلمند وژغوري یا د خلکو ته جواب ورکړي.
که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژني راسي هلمند ته نجات ورکړي. آیا ته څنګه حکومت ځان ته وایي چې د خپل اولس ښځې ماشومان سپینږرو ساتنه نشي کولی؟ یا جواب راکړي یا مو وژغوري.
کومو مشرانو پر حکومت تور پر کړ چې د ولسونو او سیمو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. په دې غونډه کې د بېځایه سو کورنیو سره د مرستندوی ادارو پر سست کار او فعالیت هم نیوکه وسوه او خلکو د سروې د ډلو د ډېرېدو تر څنګ د مرستو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. سره له دې چې حکومتي مسؤلینو څو ځله د عمومي لارې د خلاصولو تر څنګ شرط په نږدو سیمو کې د پراخه چرنیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی، خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي لشکرګاه د زندان بڼه غوره کړې ده او محاصره یې په اوږدېدو ده.
جناب رئیس جمهور د مور او مېرې چلنج را سره وکي نه اهل مقامونه در باندې مسالات کړل مور دی واخستلو د ګړنګ غاړي ته دی واچولو دا اوس ما وجد ډیر بد دی باور وکي د داغټ د داغټ هر ازي څخه پر 50% خاورې اعزام تسلط لرم د 50% څخه لوړ تسلط نه لرم شهر می د ما سیرې پالت کړي په ما سیرې پالت کې مر ورځ شي دی شم دا ار ورځ زخمی کېږم المندایم پروند شمال مور د دې ځکه څه پوره ده پروند بدخشان مور د دې ځکه څه پوره ده پروند نګرهار مور په دې امید باندې نه سره چې زوی به میراثي
لشکرگاہر
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
زما ژغ له مشال رادیو خاوري د په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابراهیم حسین وایي چې یاد هیواد په افغانستان کې د خپل ټولو پروژو چاري پیل کړي او په صورت کې میاشت کې به کارونه بشپړ شي. د پاکستان سفیر چې تیر ورځ د لوګر ولایت کې د پاکستان د حکومت لخوا د نائب امین الله خان لوګری د 300 بسترز روغتون د ودانیزو چارو څخه لیدنه کول او ویل چې د روغتون د دې مهمه پروژې کارونه به هم د نومبر تر پای سرته ورسیږي. نجیب الله خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان سفیر ابراهیم حسین وای چې په لوګر کې د نائب امین الله خان لوګری د 320 روغتون چاري په بشپړې دودي او ډیر ژر به د یاد ولایت په ګډون د نږدې ولایتونو د اوسیدونکو د روغتي خدمتونو لپاره چمتو شي.
دا هسپتال ته خبرې پاکستان له طرفه خپل افغان وروڼو لپاره یو هدیه ده، خصوصا د لوګر خلکو لپاره او غیر چاپیر چې نور ولایتونه دي او هیله لرو چې دا هسپتال به ان شاء الله ډیر ژر جوړ شي او زموږ افغان وروڼه چې دي دا وی خدمت لپاره به دا آماده.
د پاکستان سفیر د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د یاد هیواد یو شمېر نیمګړو پروژو په تړاو وویل چې د دوی په ټولو پروژو دا مهال کارونه روان شوي او تر اوسه راتلونکو میاشتو پورې به کارونه یو په بل پسې تکمیل شي.
ټول پروژو باندې اوس کار روان دی او ان شاء الله اله لرو چې ډېر زر بعضې پروژې به یو میاشت کې مکمل شي، بعضې دوه درې میاشتو کې او بعضې 15 میاشتو کې.
ابرار حسین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب هم څرګندونې وکړې. د ویل هغه مهاجرین چې په پاکستان کې د بین الاقوامي اصولو مطابق میشتي داغو د استوګنې لپاره ستونزې نشته، خو دوی هیله لري چې هغوی به هم په خپل خوخه خپل هیواد ته ستنې شي.
پاکستان کې دوه قسم افغانان دي، یو هغه چې مهاجرین دي، مهاجر هغه چې هغه سره مهاجر کارت دي. چې کوم مهاجرین دي هغوی زموږ میلمانه دي، هغوی ټولو لپاره چې څنګه بین الاقوامي اصول دي هغه مطابق زموږ دا خواهش دي چې دوی په عزت سره خپل مرزه باندې واپس خپل ملک تلاشي او خپل ملک ته لپاره خدمت.
د پاکستان سفیر په یاد هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو په باب تاسو ویل،
بغیر ویزې نه، بغیر پاسپورت نه، بغیر مهاجر کارت نه چې کوم خلک هلته دي، هغوی دنیا هر یو قانون کې دادې چې الیګل خلک، خو بیا هم هغوی سره مونږ چې څومره ښېګڼه کولی شو هغه مونږ کو لګیا یو، خو بیا هم دادې چې یو سړی په بل ملک کې الیګل پاتې کېدو لپاره اس ملک کې هم دا اجازه دي.
د پاکستان سفیر د چمن د پولیس بندیدو په باب وویل چې
چمن بارڈر چه دے اور تاس تا پتہ چه دا ولی بند شے ویو دا باز شر پسند خلق دا سیو چه دے طرف نسلی دا پاکستان جنڈائی سو زولے وا نو آغا جگڑے دا وجہ نا دا بند شے ویو اور متاسفانہ دوالو طرف تا کم خلق چی دی آغا پدے متاسف کی کی.
د یادونه ورده په لوګر کې د نائب امین الله خان لوګری 320 روغتون چاري اته کال وړاندې یعنی په 1988 لمریز کال کې پیل شوی وي چې وروسته یې څو زره د بیلابیلو لاملونو له کبله چاري ځنډنه شوي. یاد روغتون به چې په معاصر او پرمختللي طبي ټکنالوژي سمبالیږي د افغانستان د لویو روغتونونو څخه وي چې د لوګر سربیره د پکتیا، خوست، همدارنګه د نورو ولایتونو د نږدې سیمو اوسیدونکو هم ګټه پورته کوي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو خوري د خیبر پښتونخوا عامه روغتیا اداره وای دی ونی پروگرام لاري هر هغه حامله شز ته پیسې ورکوي چې له سرکاري شزنه ډاکټري یا دای څخه د ماشوم تر زیږول خپل درملنه وکړي خو د روغتیا اداره وای دا پروگرام په تورغر کې ځکه نه دی عملي سوی چې هلته شزنه ډاکټر یا روغتیاي کارکونکي نسته پس بای سمبلی کې د تورغر غړي غشتنه کوي چې د سبیل نور برخو څخه دی تورغره ته شزنه ډاکټراني او وروستل سي په ډیر نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان را کوي
د دغه پروګرام تر مخه کمه د ماشومان نه جوړه یا حامل خزه د حمل د لومبه مرحله نه تر ماشوم پیدا کېدو او سلوختې پورې په خپل سیمه کې د تربیه شوی سرکاري دایي یا زنانه ډاکټر نه علاج وکړي نو تر 2200 روپو پورې مالی امداد نه علاوه ویړیا دارو او د ټیسټونو سہولت ورته هم ورکول کیږي د دغه پروګرام مشر ډاکټر صاحب ګل مشال لیړو ته ویل چې تر اوسه پورې په ټوله صوبه کې خوشا 1,60,000 زنانو ته دغه پیسې ورکړل شوې دي او خوشا د 2,00,000 زنانو اوس علاج روان دی نوموړی جاتوی چې دا پروګرام د صوبې په هر یو ځل کې دی خولې په تورغر ځل کې دا سہولت لا نشته دی ځکه چې د دوی په وینا هلته کې په سرکاري توګه نه هو زنانه نرس ته نه زنانه ډاکټره او نه لیډی هلت ورکر پدې حق لبان دي د تورغر ضلع نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د صوبایي سملی غړې زرین ګل وایي باید حکومت دلته خلکو له تربیت ورکړي او یاد ورته د نور ضلعو نه تربیه شوې زنانه راولي بلخوا د ماشومانو د خیګړ لپاره کارکونکي نړیوال غیر سرکاري تنظیم سیو دی چلډرنز میرې تر مخه په پاکستان کې په هر یو علاقې خوښه 206 اویا ماشومان یا داغي میندې د پیدایش په وخت باندې مړ کیږي او غټه وجه هم دغه ده چې دوی د تربیه شوی دایي یا ډاکټر نه علاج یا معاینه نه کوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
از مشال له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د پای شبې را رسیدلې دي وار ورکو ګلایسته چې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واوري
په مردان کې چاودنی او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 2000 رسیدل دي د مرستندو ادارې یو وایان بلال فیضی مشالوریتوی پیښه د جمعې پر سهار د مردان کچورو په ور کې شوې ده بل خو په پیښور کې پر کرشن کالونی وسلوال برید کې یو کس وژل شوې دي د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي څلور وسلوال ننصار بختی پر کالونی برید وکړ او په نښته کې یې ټول څلور وسلوال وژلې دي تر کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ته دواړو حملو ذمہواري منلې ده پښتنو مشرانو ویلې دي پښتنو مشران ویل دي حکومت یې پښتانه زورول پریک دي او افغان کډوال په پاکستان کې سرته موده دي 15 کاله پورې نوره وغځول شي په اسلام آباد کې تیر ورځ پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ د پاکستان فوج وايي په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ځای جوړولو هڅې کولې خو ناکامه کړل شوې دي د فوج عام اړیکو دفتر ISPR ویان پرون په پنډه کې خبرې غونډې ته ویل اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم کمانډران نیول شوې دي
په لوګر ولایت کې د پاکستان په مالی مرسته جوړیدونکو درې سبا بسترز روغتون کارونو په نږدې راتلونکو کې بشپړ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پرون په لوګر ولایت کې کړې ده. په افغانستان کې د ناتو غوس ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی. د غوس ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند بیګا له کابل د ویډیو کانفرنس لاري په برسلز کې خبرارانو ته ویلي د تیر کال پرتله افغان ځواکونه سکال پیاوړي شوي دي. روټرز خبري ایجنسی د درې سفارتي سرچینو او د ترکیه وزیر اعظم ویلي دي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی. بلخوا د ازبکستان کابینه ویلي د ولسمشر اسلام کریموف مزغو رښت لیدلی او روس او د هغه روغتي حالت خراب شوی دی.
لدې سره سم د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پرزا احمد شاه اعظمي د خبرونو وایاند ګلایاز تخنیکی همکار اسحاق خان اميري د خپل ټول همکارانو په ملتیا ستاسو له درانه حضور اجازه غواړم. پر همدې څپو تاسو ډیوا رادیو اوریدلای سي. په مخه مو ښه مازیګری ولرئ.